امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. د قرغزستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې له روسیې سره د برېښنا د تولید د دوو سترو مرکزونو د جوړولو قرارداد وځنډوي. د دې هېواد د اقتصاد مرستیال وزیر نن د پارلمان غونډې ته وویل چې حکومت به د نوي قراردادي له موندلو سره سم د روسیې 10 میلیونه ډالر چې تر اوسه یې په دې برخه کې پانګونه کړې ده بیرته ورکړي. او د افینوریوال سازمان وایي کوردي ملیشا ځواکونو یا پیشمرګه د عراق په شمالي سیمو کې د عربانو د ټولنو د له منځه وړلو لپاره ګڼ شمېر کلي او کورونه ویجاړ کړي دي.
او اوس هم سبقون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پاره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خود مسؤلین وایي چې پاکستان د تازه میوو په موسم کې ترانزیټي ستونزې افغان سوداګرو ته جوړوي. د دغې خونی د سوداګرۍ او صنایعو د پراختیا مسؤل میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد د تازه میوې په موسم کې خپل تعرفه دوه یا درې برابره زیاتوي. دا کار د سبب کیږي چې د تازه میوو په صادراتو کې تر ټاکلي هدف لروالی راشي. د شغلی میرزمان په خبره د دې ترڅنګ په ګاونډي هیواد پاکستان کې د پولیسو پوستې افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي او پر ډول ډول پلمو پیسې هم ترې اخلي. تاکل چې ورته چې پراتلونکو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه سوداګر ګډون وکړي او کرنیز محصولات به نندارې ته وړاندې کړي.
بازار موندنه کې افغاني تولیدات د پاره خلک پیږي چې دغه تولید د افغانستان دی، بیا د ننګرهار دی او هغه په بازار یابۍ کې مرسته کوي، تجارت ورسره وده کوي، د دوی مارکیټینګ او کاروبار پراخیږي. نور سوداګر او پانګوال د تامل کیږي چې راش په ننګرهار کې دغه سرمایه ګذاري وکړي.
د شغل شیر عالم په خبره د ډول نندارتون د افغان سوداګرو پر کاروبار ښه اغېز لري او په دغه نندارتون کې په ښه ډول کولای شي چې خپل محصولات ته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځون څخه د څلوېښتو حیواني کلینیکونو ډاکټرانو ته د یو سمینار په ترڅ کې په نوي ټکنالوژي زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د باغدارۍ او مالدارۍ د برخې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډاکټران به بیا په خپلو سیمو کې 6000 نورو کسانو ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي چې دا کار به د حیواناتو د نسل ختمولو مخه ونیسي. د شاغلي ملاخیل په خبره په دغه سیمو کې به د یو شمېر کوچیانو مالونه په مختلفو ناروغیو له منځه تلل. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډالر بلجیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 18 پوله، یو پوند 19 افغاني او 23 پوله، یو یورو 4 افغاني او 1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 418 افغاني.
اقتصادي خبرونه ملاحظه لري او اوریدل ک غوړې دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کم ازادي رادیو د سهار له وجود ما خام تر وجود اوریدل شي او په همدې چپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی خبرونه کې د اف ام په 0.5 چپه د ما خام له وجود سهار تر وجود امریکا غاښنه رادیو خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي یو نړیواله موضوع اخلو. په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړی یو تصویر چاپ کړی دی. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو او ویل کېږي چې مړی هم په سمندر کې ښخ شوی دی. د هغه د وژلو د پیښې په اړه ټول اسناد محرم ساتل شوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپورټ کې.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو په خوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته له هغې د محرمو استاندو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلی د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړ چې له مخې به د ده په خبره د بیسونر د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونر مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دل مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسې کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که هم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایلي چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایله شوې ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینئ چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي دي، ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه اورو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رافتېدو لپاره د یو ځای نه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونینیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هېڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناء د جنسي تېرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم په تاسو وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پرسنې په توګه په هیواد کې د جنسي تېریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې د موږ دولتي ارګانونه یعنی کشفي ارګانو په دې وتوانېږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې باندې توانېدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون نه سرغړونه وکړي، د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تېری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تېری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 40 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تېری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیز عین منفی اغیز چم دروند لازم دشمنی لازم قربانی تا قربانی بن تحمیل کی کچیر جلی باندې جنسی تیرای کی هغه د تطبیقوال دمن د قانون د حقوقن سرسام په ډیره شدید جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه مشهوم باندې تپل کی دلته بیا د قانون خبرګون ضعیفه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 22 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دیسته چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل استعدادونه پټوي. میرمنې خپل غواړي دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
کابل کې د لومړي توپ په نوم له روزنیز مرکزه 300 میرمنې فارغ شوې. دا روزنیز پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا تمویلیږي، د لومړنیو مرستو، کارمندنې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ټولنیزو برخو کې کسان روزي. د فراغت په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم ګډون درلود. هغه غنی له دغې روزنیزې دورې څخه فارغ شویو میرمنو ته وویل چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره وایي پلان لري چې دا روزنیز پروګرام د افغانستان په 15 ولایتونو کې هم پیل کړي. دا روزنیز پروګرام د یو ایس ای آی ډی په څیر د پاسه 200 میلیونه ډالر لګښت ترسره کیږي. وروستۍ خبر ده چې د لومړي ځل لپاره د بامیانو د زراعت پر ریاست کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر یوې کاري ډلې په کار پیل وکړ. د زراعت وزارت د کورنۍ اقتصاد رئیسه نظیرې رحمان ازادي راډیو ته وویل له دې پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې د زراعت په برخه کې ښځې لا پیاوړې شي. دا ډله یو کال مخکې په کابل کې جوړه شوې ده. میرمن رحمان زیاتوي دا ډله دنده لري چې د ښځو په برخه کې خپل فعالیتونه په منظم ډول ترسره کړي او د زراعت په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر دیجا په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت شاوخوا 8 میلیونه ډالر د کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره په نظر کې نیولې دي.
قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې لتونه لري. تر ټولو لوی علت کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستایې څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي، او په لسګونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي، نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شئ. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه، دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلی، موږ د اطراف سره لو کابل ته زما فارسي نه وزده، زه به په سیم کې ناستم، در ټول درسونه زما زده وه، موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغه به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم، او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی، یو دغه سیزما سره نظر وغواړي، زما هغه ډېر ښه نظر یې، مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سي دوی ته سي خپله سره وکړي، زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې بای ته اوس وړایه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرزن نام زاتیږي، ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی، دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راته وویله، نامزاد ته یې کړلې، ما هېڅ غږ ونه تېر چې ګرخونه زمته زه ووایم، دوی به اوس ماته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه، ولې دا دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسې په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام به دې بشي.
کله به چې ما لیکنه کوله، یا به مې شعر لوسته، یا به مې په کومه بله برخه کې زده کړې کولې، یا به مې غوښتل چې زه هم وکولی شم لکه خپل ورونه غوندې، یا نورې ژبې زده کړم، خصوصا انګلیسي ژبه یا بله ژبه زده کړم. اکثریت وخت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې، تو نجلۍ ته باید په کور کې کښېنه، د نجلۍ لپاره دا ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي، ډېرې زده کړې وکړي، او یا هم بله زده زده کړي. تو شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلې وي، یا به داسې څوک لوستونکی به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده، خلک خبرې درپسې وکړي. دا یې مکړه نه پاتې بس د خلکو په منځ کې، نو د دې په خاطر باندې ډېر ممانعت لرو.
د کابل یو بل اوسیدونکي لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما په خپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې به هغه کې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا، خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې کسه ده، یعنې تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، پس ما لیکلې او په خپله مې پټه یخې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي دا خپل د مینې داستان دی، ته مینه یې، کورنۍ را باندې بد فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې دا خپله کیسه یا چاپ کړم یا هم چا ته وروښیم کره کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو، نو ته مګر باندې یو بد ټاپه لګل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتو له داسې هغه نانو، ځکه دا کوم موضوع په خپله غواړم چې د دې سره مبارزه وکړم سخته، په قدم په قدم.
اکاډمۍ غړي عاطفې نورستانۍ په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه، ته ښځه یې.
داسې یو فامیل کې لویه شوې ده، داسې یو کورنۍ کې لویه شوې ده چې هغې ته په خوله همیشه او هر شی چې ته ښځه یې چې په شهره کړې مه باسه. کورنۍ نه چې زموږ د ټولنې یو وړه ټولنه ده، د دې ځینه باید موږ تغییرات شروع کړو، د دې ځینه باید موږ اوښتون شروع کړو. فامیل کې موږ ډېر د خصوصا په مخکې دورو کې ما د دې خبرو زه شاهده وم چې فرضاً په کور کې یوه مسله به وه، د بحث وړ به وه، نو دلته د فامیل هر غړی حق درلود چې خبرو کې مغیر له ښځې نه چې یو نجلۍ غوښته چې یو نظر وي، شاید د هغې نظر به ډېر مثبت و، ډېر د اوښتون نظر به و، مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورته، یا ورور دی مشر ورور دی، ورته ویل چې ته ښځه یې درچپه شه، تا ته خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دوی احساسات ځپل شوي دي، د دوی جرأت له منځه.
ډیره میرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونشي رسولی د یو کار کولو ته زړه نښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینه ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ ډیره ویرېدله چې که دا کار ترسره نشم کړی نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړی ځل چې پوښتل مې وظیفې ته لاړه شم کار وکړم زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی. ډېره به ډېرېدم کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړه داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوند څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري او که زدام نه وي هم باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأته وه خپل نظر یې نشو بیانولی خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مې شم کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې ویم ښه نورو سره شریک کړم د خلکو د شرم یا د خلکو د ډاره یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شم کولای چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوا نه ډېره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم اوس کولای شم چې ازادانه خپلو استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زده کولای شم چې ورسره شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلي حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه میرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم معمولا دغه نجونې یا دغه میرمنې له اروایي اړخه دا څو علته لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري دا کېدای سي د حقارت کمبینه یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري کېدای سي له اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار و فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نور ستونزې ورسره اورګاډی سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای خپل وجود خپل وړتیا خپل استعداد او خپل توانې د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې او وړاندوینې او له مخکېنه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه چې لري هغه براس کړي. خلک خبرې راپسې کوي موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوای خلک به شکایت وکړي خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه خلکو ته به بده ژلې معلومه سمه خلکو ته به بده معلوم هستم. در طول اقا عامل دیزی دی سبب کردی چه دوی ورسی کالایتی زن سرگند.
درنو اوریدونکو په ټوله کې دا ښه خبر ده چې ټول انسانان یو بل وزغمي هغه څه چې ځان ته یې غواړي خپل هم نوته یې هم وغواړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوست بکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.